محدودیتم لگیگی چی مثلا تبا مجلس تا نراجی ستاغاگ با لول نوی لحویلی یا لکوتی باید تاغاگ راو نوزی ارم اوزو که باید تخبری ونکی دا غلط روحان چوم را دا انجلی دوی زپی؟
دا ستل کستا دا انجلی زپل کیگی زکا چی دا خو بلکل بیخی غدود دا چی جلکی باید مجلس ترانسی جلکی باید خبری ونکی تون اوم دیر وی پی او مجلس کی او تصمیم گیری کی وی نو جلکی تایست اصلا دوی احمد نور که ویچی دا خلا دا تا دخبت دا جوان تصمیم ونکی نو دا ستل کستا دا درو خیل لحاظ دا پل کیگی منگا اثاریت نه نوی فیستا دا خزی پا افغانستان که طول دا روحی روانی مشکلات لگی ولی دوی همیشه دا پل سوی دی اوست نو با یعنی نو منستم از این ولایت دا زب للی اما چال تا جنوکی دا دخل دستا خان بستاد نرازی
بلی.
یعنی مور پلار ناس دی ورون ناس دی خو جنکی پا دستا خان بازی نرازی اوی بیلا مغش پاک انا انگان دی خو بیخی انگان دستا خلصوک توجه نکری سی آیتا لوری و خورو کدی و نخو ناس دی مور دیو کنا پا هر برخ چی منگا دا موضوع منگا مطالعه و کو کزی دیر روحی للحاظ دستن کی گیرلتا
بله کله چې دا بیا ودی ګری خاوان کور ته ځي التم لوارته مشکل سره مخ کیږي یو موضوع دی ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکي ماشومان وروزي نو نور په تصمیم کې ته کار ملره دلته بیا لڅره ولا لڅره مخ کیږي آل ته خو لا پسی
یعنی بیا ارزښت کیږي آل ته خو لا پسی څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې کوي وخت اته دونه وخت دې ته نه ورکوي کیږي چې خپل اولاد اته د کالو یو انتخاب ورته وکړي نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه مونږ خپله پوهېږو کار ته ښه درې ته چې کار یې چې خبرې وکړي نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري انګانو ته چا دونه ارزښت نه ورکي حتی پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وې آیا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی و که نه دونه سوال وشکه نه کېږي که څه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي د همدغه ځینه منشه نه شي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرنداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپل ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د یو وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه ویل چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو نقش پکښې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکړي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کښې به موفق وي
میرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره یې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولی چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي لاغلې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
دا هر څه زموږ یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کښې حساسیت ښیي په داسې حال کښې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کښې ما ته ځای راکړی چا لما سره بی خوبی تیری کړی دی، چا لما سره خپل تور سر سپین کړی دی، چا ما ته شودی را کړی دی. نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې جلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډیری کورنۍ دي سه نجونو ته ارجیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي، او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګیزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک د څه مه کوه، هغه مثلا خپله لور همیشه کوي تهدیدوي چې ته یوه جلۍ یې، ته نه باید داسې وکړې، ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې ایسه ایسه مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږه نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي، او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او د لهغه ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي، او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه وروس نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډېر وړه کې سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نه شي ځکه انجلۍ، په دې عقل څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هغه غلط مفکوری دی چې له ماشومتوب نه مونږه په کور کې د ترویجوو، د رایج کوو، د مثلا همغسې انګیزه ورکوو. کنه هغه ماشوم ذهن پاک ده، که نارینه ده که ښځینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي. خو دا مونږ غټان یو چې هغه ته د انګیزه ورکوو، همغه ده چې مونږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو. د جلۍ حق ده او د هلک حق ده. جلۍ باید همیشه خاموشه واوسي، جلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی، او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره یې ورتنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري، او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو له دې نه پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دا هلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
ما ویل چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو په شریعت کې هم ویل سوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، وایي چې نه دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، دا مونږ بس یو څوک مون پورې خلک خاندي مون پورې ولس خاندي زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني سوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګور مې دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري.
په کلي او بانډو کښې ما ویلې بیا تر ډېره دره وجونه ډېری بیا په ښارو کښې خوله تر یوه حده حل شوې ده، خو بیا هم که مونږ پښتني کورنۍ ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیرته نه یوازې په کلي او بانډو کښې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کښې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. څه ورځ تر بلې نورې ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازېږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دو ځلې قرباني شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات د حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ یې نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود و دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کښې مانع ایجادوي او نه یې راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ضعفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نه شو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کښې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله، نو ما په دې باندې میلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ را تلله او هره ورځ م مزه یو غټه میمانی به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به را وغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ د دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان یې راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته را وړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو. کله چې زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ماته ویلې زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مې کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه. ما ویلې نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو میلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ترې ولې نه نیوله. یعنی زه جلۍ ومه، ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ور خرابه کړم. څه مې چې هغو ته کړي دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پیلوي تر هغه چې له کوره یې وځي، په بل کور کښې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ دې خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، زه کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بلې،
خپل مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله، هر څه مې ور برابر کړله. چې د اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی. زه ځکه ما ته لورې ډېرې بارځکه دي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنی دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان انسان ته ورکول کیږي نو مونږ باید ډیر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلی حاجه یې مونږ ته راکړی.
ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت به زه مننه.
خو داسې کسان هم شته چې دوی د هلک او جلی تر منځ توپیر نه کوي، ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي له موږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مه کوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا د دغسې بدبختۍ او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپل کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په ماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته مور ته په سپکه سره کتل کیږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کیږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کیږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. ښوونکی بدارت وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړش او د هغوی قطبیت تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغو اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحې ولري، په دې صورت کې د کوویلانت اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومي ولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې ښودل شوي دي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وایي چې کوم اوای بیریم کلورایډ چې د ګاز مالیکول خطي دي. مالیکول خطي دي چې بیریم په دوه مسلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشش کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوویلانت اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې ښودل شوي دي، لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطي مالیکولونه وینو. بیا مسطح مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونو کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راستونو ته متوجه شوي دي، لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یوه څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راستونو ته مخامخ شوي دي، لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راستونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې تر مطالعې لاندې سو د مادې حالات. موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري، لکه د بولې. مایع حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري، لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ټول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې دغه جوړونکي ذریعه یو پر بل باندې لږ اغیزه لري او دغه د ضرورت جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو سره حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونه د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده، ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیات ده. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص پیدا نه لري، مایع پیدا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیلګې په ډول مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونو کې راشي. په دې شکلونو کې وینو چې جامدات ترمنځ د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ او مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې نیسي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو په ښودن کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله ښودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادیږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ښي لوري ته یعنی راسل لوري ته لیکل کیږي او په کوس کې د شول شي علامه پر ځای په مدینه کې له ویکتور څخه کار اخلي چې ویکتور چې د ویکتور علامه ورکو لکه په دام مثال کې چې مینو چې اوس په د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوس په نه سمبولي کو چې اف ای دی او دارنګ د چمی علامه ورکو چې سره دي تعامل شي او دارنګ سلفر دي چې د اس په سمبول سره شوتل کیږي ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي چوری فیریم سلفایډ او یا هم د اوس په نه سلفایډ چوری شي چې دا مرکب مشته لاس ته د وانه سره سره تعامل کوي او مشته د اوس په نه سلفایډ لاس ته راځي په ټول لیکلې ماده کې څه ډول ده په ټول لیکلې ماده چې په دې ډول ماده کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټول لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل دته په ټول لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې ماده کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول ویکتور شی لوري ته لیکل کیږي دا ډول ماده ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایسته کوي خو بیا هم د اهم د مادلې د لیکلو یو څلاره ده سمبولیک مادلې وایي چې په دې ډول مادلو کې لیکمیو مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولی مادلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د مادلې په نسبت ترلاسه کیږي لته کډیر پکار بل کیږي پورتنی تورې لیکل شي ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو لکه په ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړې چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ یې خد تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي توصیفي ماتلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا پښتو توصیفي ډول د ماتلې شوډنه راښوي شکلي ماتلې وایي د ماتلې د لیکلو په دې لارې کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخسر په شکلي ماده کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولی باندې سره شوتل شوی دی هایدروجن په مالیکولی باندې سره شوتل شوی دی د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولی شکل موږ سره شي چې اوبه جوړوي دا یې د مو شکلي ماده شوتنه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خون کې درته توصیفي ماده بیان کړه د توصیفي ماده په برخه کې مو د وی ماده د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بچو له ازادې
راغله خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزابه د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغوی په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویز قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثالونه نه هم دي د پرونستیت او لوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پرونستیت تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید او اوبو سره تعامل کې هایډرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې تورې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په آخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډرو آیوډیک اسید، هایډرو سلفوریک اسید، همدارنګه هایډرو سیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، داسې نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دویم عنصر نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ای سی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې د تیزاب نوم په آخر کې د آی سی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د آی سی تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم ایښودن کې د آی سی پیس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلی شو چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، هغه تناسب د هایپو پیش ون، د پیر او او ایس پیس ون د آی سی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپو کلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید. باندې که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم، شپږم، همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې د اورتو تیزابو څخه یو مالیکول اوبه وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغوی د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي، د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورڅه مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودن کې د آی سی پیس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایډیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل په هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د ایس پیس ون استعمالیږي لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه ستریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ لتمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فالفول ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي، د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډن سره تعامل کې مالګه او په جوړ د کاربونیټن سره تعامل کې تیزاب ور خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایدونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کې چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي هادي کاربونیک اسید اور څخه لاس راځي. همدارنګ د نورو معادلو کې چې او در څخه او چې شي لاس سره د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب مختلف بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سري رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی. د کیمیاوي سري باروتو نایترو ګلیسرین بیټري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي او ارومټیک چې به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دغه ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار یې وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې په هایدروکاربون کې الکان راځي او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکی دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی شي ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتا بسی. نو ده جنرل فرمولا ده، این ده کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سور واچه وی، هایدروجن ده کربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو گونه باوند یا رابطه جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. ده الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی. یعنی هر باوند پورا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز فاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي که یو کاربونو میتان ورته وایي، که دوه کاربونو احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوې دي او دغه یې هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا بیا د شي دو ټیکې دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي. خو دغه یې جنرل فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي الکانونو په دی لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزوپینټان دی. آیزوپینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتھائل ګروپ وي. میتھائل ګروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپینټان وایي. نیوپینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتھائل ګروپونه که ولري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ د الکایل ګروپ بیا راذوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. د الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سي این ایچ ټو این پلس ون دی. د الکان د چی شو پلس ټو و د الکایل د پلس ون دی. د الکایل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای این ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دي الکایل جوړ شي. میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشه رولیږي وای ایل رولیږي نو دا د الکایل ګروپ شو. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشنی غلط دی او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوام قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو پد ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. د اول کو دوهم کو درېم کو څلورم کو پنځم کو دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاته نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کمه کورنۍ ده پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګورې دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کمزه شروع کو یو دوه ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې سو دلته په دوام کې راځي دلته په درېم کې نو دغه د دې خوا ورته شروع کو. او بل کم قطار انتخاب وو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنۍ دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. د یو دوه دې خوا ته نږدې دي نمبر هم د دې خوا سو. بیا به کورنۍ نوم یې کو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دي. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دي په څلورم کې میتایل دي ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو ټو فور ډای میتایل هیگزان. په دوهم او سلرم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي او غټ نوم یې چیش دی هیگزان دی. دغه مثال ته به راسو یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نسو کړلی ځکه دا کوچنی دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی نو دغه غټ قطار دی پنځه. او شاخ یې په کم یو کې دی په درېم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پینټان. او په درېم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ سې او یا د دا ځای داسې ولاړ سې نو دلته درې دانې دي، مانا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده سي. بیا بیا نمبر ته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.